په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارو د یو په نظر اخیستی. دا به مو واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېر 2000 میلادي کال کې د ورم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. خلوم لای با احمد شیبر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ایران ته د طالبانو د هیئت پر سفر انتقاد وکړ. د هند پلازمینه نوې ډیلی له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تېره شپه وشوه، یان ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د 46 ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکي میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستان باسي. خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې دې تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی دی، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي، زیاته کړه:
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی، خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
بل لور ته د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی دی، ویلي دي چې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي نن ایران ته د دې هیئت د سفر په دوهمه ورځ د ایران د ملي امنیت شورا له مشر علي شمخاني سره کتلی دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
دولس نفره زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفره پولیس وه او لس نفره ملکي وګړي وه، ولسي وګړي وه، او درې نفره مشهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفره ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. پلسکونو سره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرهڼې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شخړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او پلسکونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرهڼې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د ازادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي. خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدراعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې یو ځل شتمن شوی دی. دریپانتوس کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2016 کلونو پورې د قرغزستان صدر اعظم و. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي، یوازې 500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پروس په تلویزیون وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیسا او په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا 1500 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې 40000 ته رسیدل. د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یوه نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سېشنبې پر ورځ خپره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې په نوم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او آکسفورد پوهنتون له لورې تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو. په دې سروې کې د بېلابېلو طبقو او بېلابېلو تعلیمي سویو خلکو برخه واخیسته، خو د نیمایي برخوالو عمرونه یې له 14 تر 18 کلونه وو. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې بو اوري چې ویل کې د امریکا نوې دفاع وزیر افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرنی عسکر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیوال ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي
په دې اړه مو دی او افغان امنیتي او پوځي چارو د نظر د خاور نظر هم اخیستای دی.
منګ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاطي ونیسی.
په یو بل راپور کې به د غراز ووري چې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوال محکمې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا لګول شوې بندیزونه هم لسره سیړي. د محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړې وه او مخکنی ادارې هم په همدې خاطر پرې بندیزونه لګولو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسره تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو ویل چې له طالبان سره د قطر د پلازمنه کې د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز هم تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس د امریکایي رسنیو په حواله داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره سره وارزوي. امریکایي وال سټریټ ژورنال او رسپانه د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویلي د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې ډیره د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه سره څېړنه کوي. د یادونې وړ بولو چې د مخکنی د ټرمپ ادارې د پریکړې له مخې د روانې جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور زموږ د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې دارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځینو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګون نوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیښ دي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د کشمیر پاړه ورسته یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوې حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او خپل سرچینو څخه د ګټه اخیستنې پاړه خپوشي. د جانکاري په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونه کړې وې. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه ویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مهال ټول نظامي مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی او دا د بهرنیو عسکرو په شتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
لدی وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې په مخکېنۍ خپرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او په امریکا کې نوي بدلون ته په پام چې د جو بایدن اداره وخت رسیدلې، آیا دوی هم د دې تمه کوله چې په افغانستان کې به امریکا په د خپل ځواکونو له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بې له تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کېږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې دوی مخي وي یا مخي چې دوی زړه او چې هغه لاس سره وړي
تاسو دې ستونزو یادونه وکړه. دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګ شي. ګور هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې له مخې، د دې باور له مخې د سولې خبرو ته روان دي چې تر څو دلته سوله ټینګ شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبان او د امریکا ترمنز د تیر کال د فبروري د 28 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبان هم ورته ضمانتونه ورکړي. او کچره هیانن ووس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي. د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدریدل ښکاری دي، ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبان په وړاندې جګړې ته آمادګی نسی؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې و هم د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربندې ونه کړ. نو بالاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نوره ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا د سولې مسولیت او د دغې مسولیت، سولې د ناکامۍ مسولیت هم د هغوی په غاړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري او د غراز وړاندې به ووري چې د امریکا د خزانه وزارت په روسي راپور کې ویلي چې طالبان تر اوسه القاعده سره په افغانستان کې اړیکې پالي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول را بن کې ده
زمون شبن ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
قطر کې د افغانستان او د دولت او د طالبانو د امریکچ پلاو خبرې له تقریبا تباندی ویونه رئیس پټه په درېدلې دي. د افغانستان د امریکچ پلاوی غړي نادر نادری تیر ورځو ول چې نه ورځو رئیس دوی د تپتمه دي چې له طالبانو سره کینی خو هغوی خبرو ته نه چمتو کیږي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. دغه خبرو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې امریکا د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره تړون وکړ. د دغه تړون یو عمده جز هم دا و چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کړي او دغه راز ځینې نور شرطونه هم باید پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي. خو د امریکا خزانه وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې تر اوسه پورې طالبان او القاعده په خپلو منځو کې سره اړیکې پالي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې دوی هم شواهد او اسناد لري چې تر اوسه پورې د دواړو ډلو ترمنځ په افغانستان کې له نږدې همکاري روانه ده. په دې اړه پاموکړی د ازادي رادیو د خبریال راپورته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګ د فعالیتونو او تمویل پاړه استول یادخ کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه لا هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړې کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروسته یو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خاغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبقاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کې چې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکا او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. ښاغلي مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي. خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوال طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته د غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2000 میلادي کال کې د وړم 2019 کال په نسبت په افغانستان کې د هدفي وژنو کچه 3 چنده زیاته وه. د کمیسیون چې نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړل، په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر کال د وړم کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 21% کمه وه. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خپور شوی کلنی راپور کې که څه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچا 21% کمه ښیي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د چهارشنبې په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچا د رو کلونو په پرتله لوړه و.
له بده مرغه د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې 3 چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټول ټال 844 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمیر 2250 کسانو ته رسیږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظری وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5524 نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرګ ژوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسي او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګې، ځمکني او هوایي بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځانګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د غشان په 2000 میلادي کال کې د خبريالانو او مدني فعالانو پر هدف وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2000 میلادي کال کې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوی چې په دې کې 11 خبريالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د 2000 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره سره سم پر خبريالانو، مدني فعالانو او د بشر حقوقو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوې دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2000 میلادي کال په یوازې وروستیو 6 ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې بیلابیلې ډلې په ځنګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړ د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا لوري په حاکم میشته د جرمونو نړیواله پر نړیواله محکمه پر څارنوالانو لګیدلې بندیزونه لسره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت امپرون وکړه. د مخکنی ډونالد ترامپ ادارې پر دغه محکمه دغه بندیزونه په دې خاطر لګولي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې ده. نور به د خپل همکار فریبا ظاهر پر پورت کې وورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ادعا سوي او احتمالي جنګي جرمونو د پلټنې په غبرګون کې د امریکا د پخواني ادارې لخوا لګول سوي وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې ښکېل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څنګه مشري څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې د صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیر د جرمونو نړیوالې محکمې ویل و چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلاتنې په تر سر کې دوه سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرې دوه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنی کښینی او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په غتړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو پاړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادی رادیو ته په واسطولې ایمیل کې ویلي تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلاتنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلی سرتیرو لخوا د ادعا سویو جنگي جرمونو په اړه پلاتنې پیل کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وشوه. د بشري حقوقو ډلو هم د ترامپ د اقدام غندلې وو. نړیوالې جنايي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي او په اړه یې ژوره خوښینه شوډلې وه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
ټو
توپانی او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې ویلو، په دې برخه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. احمد شیبر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
د ناتو سرمنشین سلطنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو لنوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون تیره شپه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې ده، پرته لدی چې ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر خبره ته اشاره وکړي، دا خبره وکړه. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي چې درې تنه یې وشلې دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیار سای په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوه میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي، او د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې نن د 12 کلنو تنکی ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات د ورزش ریاست فنی مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی ضیاء وایي د سیالیو موخه د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو موندل دي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن د آریانا او انصاري ټیمونو سیالي وکړه، او آریانا ټیم 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا باختر له هیواد او اټک انرژي له افغان لوبډلې سره مخ شي. د 14 لوبډلو ترمنځ په یو غوره لوبډله ولایتي سیالیو ته انتخاب شي. افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلاین څخه دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو مقابل لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. ایرلنډ ونتوانېده چې ورکړ شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 8 سلویښتم او روان وو د ګټلو لپاره 14 نورې منډې ورته پکار وې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان 10 نمرې ترلاسه کړي، او د المپیک نړیوالې کمیټې ټولو لوبغاړو څخه غوښتي چې جاپان ته تر سفر وړاندې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د جاپاني وګړو د خوندیتوب لپاره ورزشکارانو او چارواکو ته لارښوونه شوې چې د سفر د مخه د کورونا واکسین وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې ټینګار کړی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره واکسین یوازینۍ لاره ده چې د پکینګ 2021 او 2022 کلونو لپاره په پام کې نیول شوی.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که پایلې له دې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه او اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی، او دولت په چې کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون موږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو